باتات در این مناطق داشته باشد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړي شوی چې پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې په جرمني کې د چړې تر یو مرګونی برید وروسته یو افغان د دغه برید د کولو په شک نیول شوی دی. د جرمني صدر اعظم هم د بریټ پاړه سرګندونی کړی او ویلي دي چې د غبرتګر چې د پناه غوښتنې رد شوی ده باید له جرمني نه ایستل شوی وي. د راپورونو دا برخه ورسته راځي خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د وچنایي د وجلو مسؤلیت ومانه. په تخار کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د لیپنوم یو وچنایي وړ مشپادش دشت قلا ولسوالۍ ته په لاره کې وجل شوی. دا چینایی چې ویل کېږي د قانونو کارګر وو ل خپل ژباړون کې سره روان وو، خو د دې ژباړون کې ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو دا ژباړون کې نیولې دی، خو طالبانو رسمن دا خبره نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د لړم په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د وبریت په ترڅ کې یو چینایي وژل شوی وو او څلور نور ټپیان شوي وو. تر دې وړاندې په پاکستان کې هم څو ځله په چینایي کارګرانو باندې بریدونه شوي دي. د سرپل ولایت طالبانو مسؤلان وایي چې شپږ تنه د داعش خراسان څانګې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې دا کسان د سې شنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د طالبانو په وینا دغو نیول شوو کسانو د لړم په 14مه دغلته په یوه چاودنه کې او په تیره چنګاښ میاشته کې پر شیا مذهب یو بریټ کې لاس درلود. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په خپل کلنی راپور کې چې پرون خبر کړ پاکستان تورن کړ چې د داعش فعالیتونو ته زمينه برابره کړې ده او د غراس د داعش رهبری په بلوچستان کې ده. خود پاکستان چارواکو بیا دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړي محسن داور د ازادي راډیو مشال څنګه ته تیرش په ویل چې طالبان د د وژلو نیت لري. د ملي دیموکراتیک غورځنګوند مشر محسن داور زیاتوی چې د پاکستان امنیتي ادارو د تویلی چې افغان طالبان د وژلو قصد لري. مخکې داسې ناتایید شوی راپور نه خبر شوی و چې د محسن داور پر سر طالبانو 15,00,000 امریکایي ډالر جایزه یې خېده. په خو هم په شمالي وزیرستان په میرانشاه کې پر نوموړي بریچ شوی و چې پایله کې هغه ټپي شوی. په دې اړه وړاندې درته مرکه هم لرو. د راپورونو له مخې د هند په لویدیځ کې د ریل ګاډي دننه د یوې ګنګوسې له امله تر 1200 ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دا پیښه پرون داسې را وخت رامنځته شوه چې د ریل ګاډي دننه اوازه خپره شوه چې اور لګېدلی. نو خلکو هڅه وکړه چې له یوې ډبې بلې ته واوړي چې په دې ټیل کې د ورختایي له کبله ګڼ خلک تر پښو لاندې شول. دا وار د اور د اوازې علت دا بلل شوی و چې چا د ریل د خطر رسۍ کش کړې وه. د هند یو ټلویزیون په دې پیښه کې د لږ تر لږه 12 تنو مړینه تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پرون چهارشنبه وویل چې د غزې تړانګې ته 800 لارۍ چې بشري مرستې پکې وې داخلې شوې دي. دا مرستې څلور ورځې وروسته تر دې غزې ته رسېدلې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي اوربند ټینګ شو. او چا ویلی دی چې غزې ته د دې لاریو د رسیدو خبر له اسرائیل او د شوی اوربند منځګړیو او تضمین کوونکو قطر، مصر او امریکا ترلاسه کړی دی. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس بټلر وایي د کرکټ د اتلولۍ چمپیونز ترافی لوبو کې به لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس بټلر د خپل هیواد د یو شمېر سیاستوالو حق غوښتنې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر دی د افغانستان د نارینه وو د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبې نه کیږي. د بریتانیا 168 سیاستوالو او د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتنه دي چې د فبروري په 16مه دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان بټلر پرون د هند په کلکته کې رسنوي ته وویل چې سیاست او سپورت باید سره بیل شي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ اوریدونکو زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته هم سر وښکاره کړئ. د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ. د ورځې په ترڅ کې بل تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبريږي. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سار ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې په جرمني کې د یو ماشوم او یو سړي تر وژلو او د درېو کسانو تر ټپي کېدو وروسته پولیسو یو افغان د قتل په تور نیولی دی. د جرمني صدر اعظم چې د پیښې پر مهال په بهر کې په سفر وو، اندېښنه څرګنده کړې چې ولې دا کس چې د پناه اخیستو غوښتنه یې رد شوې له جرمني نه ایستل شوی نه دی. جزئیات په دې راپور کې اورو.
یو افغان په چاقو یو دوه کلن هلکه یو سړی د جرمني په یو عمومي پارک کې ووشل. تر پیښې وروسته پولیسو دا کس ونیو. د جرمني صدر اعظم پرون د دې پیښې پر مهال په فرانسه کې وو. دا پیښه د وغندلا او هغې د نه منلو وړ تروریستي عمل وباله. اولاف شولتس زیاته کړه چې څرنګه دا کس چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنه رد شوې ده لا هم په جرمني کې پاتې شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د دې پیښې په تړه وویل چې دا وژل شوی سړی یو 40 کلن و او هغه وخت سخت ټپي شو چې د دې ماشوم د دفاع لپاره یې ځان سپار کړ. دې کس بیا له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د شافنبورګ په ښار کې وشوه. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر هرمن وژل شوی هلک مراکشول اصل یاد کړ. د پیښې پر مهال د وړکتون د یو شون کلاس د تشتیدو په وخت مات شوی دی. د بایرن ایالت د روغتیا وزیر جودیت ګرلاخ وویل چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي هم دي. د نوموړې په وینا د ماشوم غاړه زخمي شوې ده خو ټپې ژور نه دی او یو بل سړی چې په ټټر کې په چاقو ټپي شوی دی عملیات شوی دی. پولیسو تر پیښې وروسته یو 28 کلن افغان د پیښې ځای ته نږدې نیولی او یو بل افغان هم هلته د شاهد په صفت له ځان سره بیولی دی. د پیښې اصلي تورن په 2022 کال کې جرمني ته تللی او د پناه اخیستو درخواست یې رد شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی وه چې دا کس د 2024 کال په روسیو کې په خپله له جرمني ووسي. څارنوالان وایي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې علت یې رواني ستونزې وي. د تورن کس په ځای کې پولیسو داسې کوم سند نه دی پیدا کړی چې له هغه څخه جوته شي چې دی له کومې افراطي مذهبي ډلې سره ارتباط لري. خو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د دې کس د رواني تکلیف نقشې ترې څرګندې شي. د بایرن د کورنیو چارو د وزیر شاغل هرمن په وینا تورن کس تر دې پیښې مخکې هم درې ځله داسې څه کړي وو چې د پولیسو توجه یې ځان ته اړولې وه او بیا د رواني تکلیف له امله ارواپوه ته استول شوی و. د یوه کال په ترڅ کې په جرمني کې څو ځله بهرنیانو بریدونه کړي دي چې دې پیښو په جرمني کې د کډوالو پر ژوند ډیر اغیز شیندلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر ازادي راډیو ته د امریکا د ولسمشر د مرستو د فرمان په اړه اندېښنه وښوده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړه چې په دې فرمان کې د افغانستان سره بشري مرستې شامل نه شي. ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې امر کړی دی چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې دي د درې میاشتو په مخه وځنډول شي. خو د ناروی د کډوالو شورا مشر چې تازه افغانستان ته سفر کړی وایي چې افغانان د مرستو وړ او اړتیا ورته لري او په باور یې له افغانانو سره مرستې باید په دې فرمان کې شامل نه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې تیره اونۍ افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوې دي باید مرستې بندې نه شي. شاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 3 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوی او د شمی منځ هم دی. نو سمه هیله دا ده چې دا بشري مرستې استثنا شي. د شاغل اګلند دا خبرداري په داس وخت کې خپور شوی دی چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د دې بانک له اټکل سره سم 1.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان تقریبا 25% نفوس جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره سخته مبارزه کوي. نړیوال بانک د سیشنبې پورس په خپل خبره کړي راپور کې دا خبرداری هم ورکړ که چیرته د دې ستونزې مخه ونه نیول شي تر پسرلي پورې به دا شمېره 4.8 میلیونو ته لوړه شي. د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر د بهرنیو مرستو د حکم تفصیلات له رسنیو سره نه دي شریک شوي او دا څرګند نه ده چې دا اجرایوي فرمان به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو غیر دولتي مؤسسو له لوري د مرستو د رسولو چارې له خنډ او ځنډ سره سمدستي مخامخ کړي که نه کړي. یان اګلند وایي که چیرته د امریکا د متحد ایالاتونو مرستې د 3 میاشتو په مخه ودرول شي ممکن دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند نه کړي، خو تر 3 میاشتې وروسته بیا د مرستو وس او توان نه لري.
د پاکستان د نېشنل ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوړ وایي چې طالبان پر هغه د حمله نیت لري او غواړي چې وی وژنی. نوموړی وایي چې د دغه ګواښ په اړه یې د پاکستاني امنیتي ادارو له خوا نه د ګواښ معلومات هم ترلاسه کړي او دا مهال د خپل ځان د خوندیتوب په اړه فکر کوي. له ښاغلي داوړ سره د مشال راډیو همکار داود خټک دا مرکه کړې ده.
طالبانو پاول سر هغه کا په افغانستان کې دلته دي، نو او بیا چې هغه اوازونه په مزه مزه کمیږي ملکه دي کنه، سونه دغه سترنګ سوا کیږي وسره وسره د دې پر ضد چې کوم اوازونه مخکې وضعیت اوس هغه کمیږي لګیا دي، ځکه چې ډېر خلک د حالاتو سره به کمپرمایز وکړي او دا اندازه وته لګي چې اوس چونکې د خلکو گرفت مضبوطیږي نو موږ به مخکې بیانیا لکه غیر مطابق نرم کو مونږ هغه کار نه کړی. نو دا خو یې سو د ثریټ خو مطلب مخکم بریډم شوه دی او مطلب هغه نه پستم،
یعنی دا ورسب دا کم ډاکومنت تاسو دې تصدیق کوي چې دا یعنی اختیار تاسو ته هم کم طرف نه ویل شوی دی په سرکاري توګه چې دا سې کوم خبره شته؟
دا بالکل نه ماتم کړو شوی
دا کم نوټس چې مونږ ته هم ملاو شوی دی دا مونږ کتلې دي، خو دا خو خره تاسو د دې تصدیق وکړه. نو په دې کې خو د افغان طالبان نو خبره شوی ده
ګوره دا خو بنیادی طالبان خو هغه دي کنه، دا دلته چې کوم دي دا شاګردان دي او زمونږ د پېټل ورزنا په دې باندې کیسه ډېر خروه چې مونږ بداوي چې دا یو خلک ته په دې کیس کې څه فرق نشته. دا دې په غیمه نه بیت کړه غي خپل امیر غنی مطلب هغه غي تنظیم لاندې دي خپل کار کوي، زره خبر ده غي چې دلته څه کار کوي د دې پترو به کوي او الته خو مطلب نور خو زمونږ سره ذاتی دښمنی نشته، زره هم دغه د سیاسي موقف خبره ده چې مونږ نه دي منلي دا غي جو ته دا مخکړه دا خبره مشه کړه چې دی په یو جایزه طریقه د ټوپک په زور تل تناستي، نو دا د بیانیه اختلاف ته دا خو مطلب دا ده چې محکمو
آیا تاسو باندې دا ورسب تاسو باندې مخکیم یو حمله شی و چې نو تاسو غنی چې د دی او د اغي کم داسې تړاو جوړیږي په خپلو کې؟
بالکل هغه ګوره هغه تیرم بالکل دا ټول د دې کړه مې راوي کې سره او دا ټول یو خبره ده او بس مخکیم شوه ده او مو وس کې دې چې هغه نه پستم شوه دي، خو بهرال ته مرګ ژوند د لا په لاس کې دي او انسان هیڅ هم نشي کولای چې د لا پک نه
تاسو پولیسو یا حکومت سره مکمر رابطه شوی ده؟
او هغه خو بار بار دا خبره مخ کې ظلم چې بریټ شوی او هغه پولیس خوتون کې ما سره ووم په موکه موجود اور سره اوسم پولیس والا ما سره رابطه کې دي مسلسل دا خبره کوي.
نو تاسو یعنی دا هډیر لوی اختیار دی لوی ترټ دی، یعنی 15 لکه ڈالر ویل کی گی پدے کے چدا ستاسو پسر بانے ورکل شوی دی تقریباً 15 لاکھ کروڑ روپے جوڑی گی نو پدے حالات کے تاسو خپل ځان سمر محفوظ گنے
پورا محفوظ خودلتا یو فرد ہم نتے زبت ازان خبر خلی ولی وکم خودلتا پدے خبر خو یو قسم محفوظ نتا سو گورا یارا ورز دا مرگ جوب لروانا دا پا ٹول پختون خواہ وطن بکی ٹول لرو بر افغان وطن کی روانا دا نو محفوظ خودلتا سو کم نتے بیا زیر خبر یو سڑے رائے لری یو سڑے خپل سوچ فکر لری او مطلب دے حالات او پاوالے سرا دے طرح گرے پاوالا سرا خپل یو فکر دے کنا او آغا دغی ناوڑی نا نو آغی خو بیا در خبر خاطر بیا نورم سوا کی گی دا خواری او دادا کی سوا او دا کی کتو خپل دے موجود دے دے دا وجنا خو خپل بیانیو شو پر خو دے خپل دریز دے شو بدلا ولے دا کی سوا روانی مونچ ترسونا پر وسی دے خاور دامن دا پارا او یادلتا چی کم لوبی لگیا دی کم گمون لگیا دی کم پراکسی وار شروع دے آغی دا مخنیوی دا پارا او دا ټول چې کوم د ذکر دارون دا غم مخار وخت پګو تکو
د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړی محسن داوړ و چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجله هم خبرېدو ته چمتو ده خو روستای راپور راخلو د افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادعا کوي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي چې د طالبانو حکومت له امریکا سره د بندیانو په روستۍ تبادله کې د هغې له شاملولو ډاډه کړې تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادعا کوي له طالبانو سره بندي دی کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له دریو امریکایانو سره تبادله سي خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو حبیبی ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشرۍ په وروستیو ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده وویل چې د طالبانو درې بندیان له امریکا سره دي او دغه شان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د دورور هم په دغو امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي د طالبانو له حکومت او د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبیبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له بندي کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړی دی دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبې په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په خپله اکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست ذاکر جلالی هم د سې شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو له لارې د تماس چینلونو د پرانیستل پاتې کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولی سي پایله لرونکي مذاکرات ولري له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو دریو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د دریو امریکایانو رایان کوربت جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کنتي آزاد سول، خو د محمود شاه حبیبي او جورج کلیزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبیبي د اگر نگاه کردن بر یک بازی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود،
حبیبي د خپلو نورو مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه تمه لري چې ښاغلی حبیبي په خپلو لویو لوبو کې وکاروي.
محمود شاه حبیبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری تر وزل کېدو وروسته لادرکه سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مدرسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکینی مشر ایمن الزواهری له وزل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوري نظام د ملکی هوانوردۍ ادارې مشر و.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. په دې خپرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واورې. د شعر نقد لرو. منلی شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا هلته پخیږي، بیا استفاده او یوه حادثه ده.
شعر هم لرو:
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې ازغې وتې.
کیسه مو هم دا پلان نه هېره او د خبرونې پروستوي کې به په افغان ټولنه کې د یو دود پاړه واوري.
د خزي یا د میرمنې یا هم د لور نوم اخیسته به ته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پیښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایټالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتې سندري او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوي دي، خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوي دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسد الله لودین راپور لري.
له بده مرغه دا موږ په زغر د ویده شو د اوسني حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډله ییز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دای او پاته نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خامه مدني فعالیتونه کول اوس د ځان له ډارې نشو کولای. په حد دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې، خاص ونډه لري په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي هغه هیواد نه جوړیږي هغه ټولنه نه جوړیږي هغه پرمختګ نشي کولای
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم مادت خو یې اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم خپل غږ پورته کوم خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات د ځوانانو د حقونو پرتبات د اساسي قانون پرتبات نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم لیکنې کوم او دغه مسایل په جمی لحاظ باندې په سازمانی لحاظ باندې دا نو اجازه نشته ځکه قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ یو ان نړیوال سازمان غږ نه اوري
مونږ خپل غږ پورته کړی متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي الته چې و مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوې زمونږ ادرسونه معلومو مونږ سي چا سره مخامخ کېدلو حد اقل ک 100% باغه خبره نه منل کېدله هغه مونږ حق بنه را کول کېده حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ خبرو ته غوږ نیو
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدی وضعیت له کبله د طالبانو لوبیا وکمنې وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري نو موږ ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولې یا یې ممنوع دخول کړی دی که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته او هغه کم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه د خوراک د لباس د پوشاک د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکي هر څه کارو کې زحمت وباسي بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته په عدلي وزارت کې نږدې 4.5 زره بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي په دغو بنسټونو کې له ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته څه ډول او څنګه فعالیت کوي د طالبانو عدلي وزارت بیا په درېنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی دغه صنفي اتحادیه هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته په دوی کې یو هم د افغانستان د خوارکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخت زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه همدا د چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي، ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده. او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زموږ نه په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوي دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو تر څنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وایي د طالبانو مسؤلان یې وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډله ییزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شیر نقد مخه کو. د شیر پاړه د منلې شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شیر ټولګه د اوشکو تصویر په نوم لننه و دېرش کلونه مخکې په کابل کې چاپ شوه. بیا یې د تبجنه سپوږمۍ په نوم شعري ټولګه په پېښور کې خپره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یوه مجموعه ده. وروسته یې دا درې ټولګې له څه زیاتونو سره د خزان طلایي پاڼې په نوم خپرې کړې او په کوټه کې هم یوه شعري مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم شعري کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خپاره کړل. لاخلي ملال سره زما همکارې فرشتې سهاک مرکه کړې ده او لومړی یې د شعر پوښتنه ترې کړې.
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا عاطفه خیژي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. ستافا اوتی په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده
ده. او د شعر په ښایست کې میرمن ملال د الهام ونډه څومره ده؟
الهام خو خلک نه مني، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه شعرونو چې په اوارد باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا داسې ډېر هغه دي چې یعنی طبعي شاعر به نه وي، خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري نه. او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم ولې. هغه ډېر هغه ډېر قوي یې او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین اوسي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې ویلي کمه زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی، یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته ووایم، الهام ورته ووایم، هر څه چې ورته ووایم.
د غلی ملال یو شعر بل دوی واورو، بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
ښکلا
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق لزان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي مهلت اخلي. ځان مې تل په روح کې پلټلی دی، روح مې دی چې ژوند یې له وصلت اخلي. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شېبې د لطافت اخلي. یوم مې سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوري د وریځو نه عادت اخلي. شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دشته ده باران اوري نکحت اخلي. تور تیاره سپین رونا یو ځای سوه، سپین پاولی پروین د نزاکت اخلي.
مننه میرمن ملال اکا، ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو. دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلې دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکې، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي، هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي، دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي، ډېر هغه په باندې لیکل شوي، ډېر په هغه کې به راغلي، په ناولونو کې به راغلي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، دغه موضوع ته زما پام سو. ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه، فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ. د بدن نور ځایونه خو نشکاره کیږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو هفته کیږي ما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کیږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي، چې هغه سې بیا یې په کاغذ باندې لیکم. زما موخه دا وه چې ډېر نه ویلي هغه موږ لرو د ښځو په د شوزو په حق له د شوزو د شاعري په حق له ډېر څه نه ویلي پاتې دي. وسم
دا غلی ملال بل شعر هم لرو، د غنم وږی.
یو نازولی د غنم تر وږو ږغ راځي، د غوړېدلي دسترخوان وږم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وږمو لپو کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرینو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وږې وږې ماشومان ویشوي. څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي. د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی. وختونه اوس په زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترژمنې په څېرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شمشمي. د رنګریز خوم دی پیکه سوی دی ته د لوګي ټال دی پلورل سوی دی ته لمرین وړانګو بغاوت کړی دی. اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي، څاڅکي له تندې څخه مرسمنه اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وږې وږې ماشومان ویشوي. د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي. د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې. د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي. تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو. اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي. زګیرۍ به څنګه رسمیو او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې. تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وږې وږې ماشومان ویشي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه نه څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پاملرنه سوی او دیه هغه کوي مراتی ورته پام سوی دی ډیرې تکړه تکړه شاعران لرو.
له پروین ملال سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. اخلي ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعرانې پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یوه هم فتانه ژوند دی. د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لنډه کیسه لرو. د شپونکې په نوم د پیر محمد کاروان لنډه کیسه. دا کیسه صدیقی ملکزی لوستیا و آزادی رادیوی مجله ته را لېږلې ده.
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې. تک شنه واشه د سپینو اوبو روانه ویاله، رنگین ګلونه، ښکلي مرغان، خپلې میږې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې. خپله ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده، لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه، په تورو څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه. پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه. له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله. د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې، غوټۍ لورې و غوټۍ لورې. غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل. د مور په لیدو یې ژغ کړ، وای مورې ته دلته څه کوې؟ د مور غېږې ته په منډه منډه ځان ورساوه. مور له سترګو نه در در د خوشحالۍ اوښکې راوبهېدې. غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت. غوټۍ زما خوږې غوټۍ، ته خو زموږ نه ورکه وې، ته میږو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه. پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی، وړوکی ورور دې ډېر ډېر یادوي، ستا تکې سپینې میږې هم یادوي. وایي چې غوټۍ خور مې څه سوا ډېرې ولاړه، زما میږې یې څه کړې؟ زه سپوره ډوډۍ نه سم خوړلی، زه شیدې او مستې غواړم، زه کوچ غواړم. کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه. ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي، پلار به دې څومره خوشحاله سي. ژر کوه غوټۍ، زه چې ځو راځه چې رمه هم بیایو. بس دی ډېرې دې وڅرولې، مړې دي ګوره، دومره مړې دي چې خپلې ګېټې هم نه سي وړای. غوټۍ له خندا شنه سوه، په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې. مورجانې زه نه ځم، خپله رمه هم نه بیایم، زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم. ته د دې ویالې اوبه وڅښه،
د شربت نه هم خوږی دی سله دی خوږو وبو نظم چیری درمی کړم باړی پورته سوې اوریو پتروپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل غوټی وویل وګورا مورجانې دلته زما میژې او وری ډېرې خوشحاله دي دلته زما میژې ډېرې شیدې کوي زه نظم 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 خیر دی زه نظم ورې خفه غوندې سوه ویې ویل غوټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې که ته له ما سره کور ته ولاړه نسې زموږ زاری به وچوي د مور له سترګو لکه چینه مړې مړې اوښکې روانې سوې غوټۍ بیا له خندا تکش نسو د مور پر مخ اوښکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې مورجانې ته مه ژاړه زه له تاسو نه ګیله منه نه یم زه ډېره خوشحاله یم خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو وویشتله او مور یې ښکل کړه په دې وخت کې ته غوټۍ پلار شخ وکړه پاڅه لمونځ دې قضا سو دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې د غوټۍ مور کړکۍ وکړې غوټۍ زما جنتي غوټۍ زما شهیدي غوټۍ زما وړې غوټۍ لکټ نه پاڅېده ټیکری یې پر سر کړ د کلې ونۍ د بام پر سر وختله د کلې ونۍ د بام پر سر وختله صحرا ته یې وکتل هغې صحرا ته چې غوټۍ به میژې پکې څرولې په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله د کندې له غېژې نه د میژو وړۍ بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
دیو دوت پاړه د شوسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او بانډو کې شرم دی چې واخیستل شي په خصوصي مجلسونو کې د غراس په ځینو غونډو کې اکثر ښځې ته د پلانې مور د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي حتی د قبر پر شناخت ډېر خلک د ښځې اصلي نوم نه لیکي په دې اړه راپور لرو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی اکبر جان وایي ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوی به د هغې عزت او درنښت وساتي
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا یې ور اخلو یعنې دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي لا ډېر خلک د دې څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی دا څه سپکاوی دی نو داسې بس را د زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله نو موږ وایي دا نوم یې بس څوک وانه ورېښه دی یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري آر ښکاري حالان چې دا آر نه دی ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو بیبي خدیجه ده بیبي عایشه ده نور هم دغسې بیبیانې دي نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي که مې نوم نه اخلي زما تخلص دې واخلي زه خپله خوشحالېږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی ډېرې نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسېدونکې شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تېرېدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتۍ خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکېدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې، د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه راغونډوو. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
ولور کم کری ہو جانا میں مسلمان یو مخبلے میں